दराणा सरचीने।
د تهران د پښتو خبرونه ډیر عزت منوریدونکو په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل شپېتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. په دغه مطلب کې هم د قرآن مجید د فتح د مبارکې سورې له پنځلسم تر اوولسم آیتونو د شأن نزول په باب تاسو ته مطلب اورول کېږي. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آدم حس میکنه که واقعا يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين.
قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
اینک وضو گرفته به دیدارت آمدم تا سر نهم به سجده مشکل گشاییت. قرآن من کتاب خدا، ای که فتنه شد چشم فلک به جلوه عرض و سماویت.
د قرآن کریم نورانی آیتونه او ده هغو شان نزول.
جان جهان فدای تو باد ای کتاب عشق، وی بی شما چون من عاشق فدایت.
ده پروگرام اوریدشه هر شنبه، یعنی ده خالی پورز له تهران رادیو نه د رڼا سرچینه.
قدرمنو دوستانو، وای چې لا اسلام مخکې عربانو مسجد الحرام ته ځانګړې درناوی درلود. دوی هر کال د ذلقعده، ذلحجې، محرم او رجب په میاشتو کې د حج د مراسمو لپاره مکې ته تلل. هر څوک چې مسجد الحرام ته داخلیده بشپړ امن او خوندیتوب یې درلود. تر دې چې که څوک هلته له خپل تر ټولو سخت دښمن سره هم مخامخ کېده، نو د تورې رئیستلو او یا د وینې تویولو جرأت یې نه کاوه. دا سپېڅلی سیمه د قریشو په لاس کې وه. هغوی د خدای تعالی، د رسول الله او نورو مسلمانانو له هجرت وروسته پریکړه وکړه چې مسلمانان د مسجد الحرام له زیارت څخه محروم کړي. مسلمانان له دې امله چې د خپل واجب دینی عبادت له ترلاسه سرسره کولو محرومه شوي وو، ډېر خپه او اندېښمن وو. تر هغه چې د هجرت په شپږم کال رسول الله مبارک هغوی ته خبر ورکړ چې ډېر ژر به مسلمانان په امن او آرام سره مسجد الحرام ته داخل شي. د همدې امله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې خلکو او شاوخوا بدوي عربانو ته د حج د ادا کولو بلنه ورکړه. تبو یو زرو څلور سوه کسانو د رسول الله مبارک بلنه ومنله او له مدینې د مکې په لور وخوځېدل. خو د قبایلو او بادیانشینو یو شمېر ډارن او تمدارو عربانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له ملګرتیا ډډه وکړه او پلمې راوړې. ویل ای د خدای رسوله، مونږ په خپل مالونو او کورنیو بوخت یو، مونږ عذر ومنه او مونږ لپاره له خدایا بخنه وغواړه. خو د دوی اصلي باور دا و چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری به هیڅکله له دې سفره ژوندي رونه وزي، ځکه چې مشرکان به ټول ووژني.
عزیزانو ډیر وخت لا نه و تیر شوی چې مسلمانان د دغو خلکو په حیرانتیا کې بیرته مدینې ته ستانه شول او دا زیری راوړ چې د خدای د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د وینا له مخې به ډیر ژر پر یهودیانو برلاسه شي. دا د مدینې د خلکو لپاره تر ټولو غوره زیری و. دا خبر په چټکتیا سره په مدینې کې خپور شو او د ټولو غوږونو ته ورسید. د یهودي سیمو د فتح خبر ټولو ته ډیر په زړه پورې او حیرانوونکی و. ټولو مسلمانانو غوښتل چې د یهودي سیمو په فتح کې برخه واخلي. هغه کسان چې په مخکني سفر کې چې د حدیبیې سولې ته ورسید له پیغمبر اکرم سره نه و تللي، نو تر نورو زیات یې د خیبر په جنگ کې د ګډون لیوالتیا څرګندوله. په حقیقت کې هغوی غوښتل چې د جنگ له غنیمتونو بې برخې نشي. خیبر یوه پراخه او حاصل خیزه دشته وه چې یهودي اوسیدونکو یې د کرهنې د شتمنۍ د ټولولو د وسلو د برابرولو او د دفاعي تګلارو په چارو کې بشپړه مهارت درلود. د هغوی نفوس کابو 60,000 کسان وو چې په منځ کې یې ډیر زړور او جنګیالي سړي موجود وو. هغوی د خوړو او څسخاک ډول ډول زیرمتونونه درلودل، داسې چې که د بخیبر کلاګانو دروازې 2 کاله هم تړلې پاتې شوی وای هیڅوک به وږي او تږي نه پاتې کېده. په داسې حالاتو کې پیغمبر اکرم د یهودیانو د سیمې د نیولو خبر ورکړ. هغه کسان چې بیلابیلو پلمو یې مخکې د پیغمبر اکرم ملګرتیا نه وه کړې، تر ټولو زیات یې د جنگ جګړې شعارونه ورکول، خو رسول الله بزرګوار په ښکاره ډول وفرمایل په دې جګړې کې ګډون یوازې د هغو کسانو حق دی چې د حدیبیې د سولې په بهیر کې حاضر وو، او غنیمتونه هم یوازې هغوی ته رسیږي. هغه کسان چې د پیغمبر اکرم فرمان یې مات کړی او په مدینې کې پاتې شوي دي له غنیمتونو به بې برخې وي.
ایزانو دا خبر د پاتې شوی او خلاف ورزې کوونکو کسان لپاره ډیر اندېښمنونکی و، ځکه چې د نه ملګرتیا پر سوی سربیره که نه وخته اقدام کاوه د یهودیانو له سترې شتمنۍ څخه به یې چې د مسلمانانو په لس غنیمت کیدله بې برخې پاتې کیدل. هغوی پوهېدل چې د مسلمانانو بریا حتمی ده، نو باید په هره ممکنه لاره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم راضی کړي او د خیبر په جګړه کې د ګاډون اجازه ترلاسه کړي. د همدې عمله د تیر په څیر له دوکا کوونکو خبرو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغلل او ویې ویل مونږ د توبې د تیرې تیروتنې د جبران د مسؤلیت د بار د سپکولو او اسلام او قرآن ته د خالص خدمت لپاره غواړو په دې جهاد کې برخه واخلو. خو هغوی نه پوهېدل چې د دوی نیت له وړاندې لوستل شوی او د قرآن آیتونو یې راز اشوا کړی دی. هغو ته خطاب شوی که رښتیا وایست نو په راتلونکو جنګونو کې ګډون وکړي او وجنګېږي. قدرمنو دوستانو، خدای تعالی د فتح سورې په 15 تر 12 آیتونو کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا کسانو له حاله خبر کړ چې په حدیبیه کې پاتې شي او دا غوی په اړه وفرمایل هغه کسان چې په حدیبیه کې خلاف ورزي وکړه شاته پاتې شول او له تاسو سره ملګرتیا ونه کړه، کله چې تاسو د خیبر د فتح او نورو جنگونو او د غنیمتونو د ترلاسه کولو لپاره روان شئ نو ورته بووئ اجازت را کړی چې مونږ هم تاسو پسې راشو. هغوی غواړي د خدای خبره چې فرمایلی د خیبر غنیمتونه به یوازې په حدیبیه کې د هارو برخه وي بدل کړي. ووایا تاسو به هیڅکله زمونږ پیروي ونه کړئ، خدای لا دې مخکې د تاسو په باب دغه شان خبره کړې ده. نو ډېر ژر به هغه بې وفا او بد عهده کسان وایي داسې کومه خبره نه ده، بلکې تاسو له مونږ سره حسد کوئ، بلکې له هغوی له لږ شمېر پرته نور په څه نه پوهېږي او زیاتره کسان یې نادان او جاهلان دي. د سهرامیشتو یا بادیانشینو خلاف ورزی کوونکو کسانو ته ووایا ډېر ژر به تاسو به د یوه داسې ځواکمن او سرزوري جنگي قوم ته وبلل شئ چې ورسره جګړه وکړي او یا دا چې اسلام ومانه که اطاعت وکړي نو خدای به تاسو ته خو اجر درکړي، او که مخ واړی لکه څنګه چې مخکې مو مخ اړولی و نو خدای به تاسو په دردناک عذاب اخته کړي. پر ړوند، پر ګوډ او پر ناروغ که جنگ کې ګډون ونه کړي نو پر دوی هیڅ ګناه نشته، او هر څوک چې د خدای او د هغه د رسول اطاعت وکړي نو خدای به هغه داسې جنتونو ته وارد کړي چې تر ونو لاندې ویالې بهیږي، او هر څوک چې مخ واړی هغه به په دردناک عذاب اخته کړي.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن مجید ستر مفسر علامه محمد حسین طباطبایی په خپل کتاب المیزان فی تفسیر القرآن کې د فتح د مبارکې سوره د 15 آیت په باب کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له امره سرغړون کې کسان کم فکره خواندان معرفي کوي او لیکي د هغوی د کم فهمه دلیل د همدې جملې څخه څرګندیږي چې وایي تاسو پر موږ حسد کوئ، ځکه چې د خدای رسول له غیبه هغوی ته خبر ورکړی و چې تاسو به هیڅکله زموږ پیروي ونه کړئ، خو هغوی په ځواب کې وویل لومړی دا چې تاسو اجازت نه راکوئ چې موږ ستاسو پیروي وکړو، او دوهم دا چې په جنگ کې زموږ له ګډون څخه ستاسو مخنیوی ځکه دی چې غواړی غنیمتونه یوازې ځان ته واخلئ او موږ ته څه را نه کړئ. دا ځواب د هغه چا خبره ده چې نه ایمان لري او نه عقل، ځکه نه پوهیږي چې د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم معصوم دی او هیڅ حکم نه کوي مګر د خدای په امر. له همدې امله د آیت په پای کې فرمایي په هغوی کې په ګوته په شمیرو کسانو پرته نور په څه نه پوهیږي، لا یفقهون الا قلیلا. هو، د ټولو بدبختیو ریشه جهالت او ناپوهي ده. د خدای په اړه ناپوهي او جهل د پیغمبر اکرم د مقام د نه پیژندنې، د انسان د برخلیک څخه بی خبری او د دنیا موقتی شتمنۍ ته نه پاملرنه، دا ټول هغه څه دي چې په دنیا او آخرت کې د انسان د عذاب او کړاو لامل ګرځي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسیده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. تر بل همداسې یو پروګرام پلوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.